د مازیګر د څلورو بجو خبرونه ته شراغلاست په راپورونو کې اوري. په کندوز او سرپل ولایتونو کې تازه جګړې شوې.
چارواکي وایي چې د طالبانو د حملې په پایله کې ځینې سیمو اور اخیستی دی.
په شمال او نورو سیمو کې وروستیو جګړو څه زیانونه اړولي.
په دغه شل کاله افغانان له یو نسبتا ښه ژوند سره مخ شوي وو چې یو ډز هم کېږي په ښارونو کې چې نسبتا امن وو. دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لرې وو.
په نړیوالو مسایلو کې په امریکا کې په کرونا وایرس یو وار بیا د خلکو د اخته کېدو پیښې اضافه شوې. دوه اونیز د پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو اجزانو پروګرام. نن یکشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 12 اگست اتمه. په پیل کې له نوریاس نوري نه خبرونه اورئ.
پکتیا کې د مین چاودنې په یوې پیښه کې د یوې کورنۍ 12 غړي وژل شول. د افغانستان د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز د وژل شوي مشر دواخان مینه پال فاتحه نن په کابل کې واخیستل شوه. د پاکستان د تروریزم ضد پولیس وایي درې مشکوک سخدریزي یې نن سهار په لاهور ښار کې ووژل. د ایروپورنو له مخې سره په لو کندوز ولایتونو مرکزونه نن د طالبانو لاس ته ولوېدل. تر اوسه افغان چارواکو دا خبره نه تایید کړې او د دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کوماندو ځواکونه په کندوز کې هڅه کوي چې مهمې دولتي ودانۍ بیرته له طالبانو ونیسي. د دواړو ولایتونو د ولایتي شورا یو شمېر غړو رسنیو ته ویلي چې له سختو نښتو وروسته د سرپل او کندوز ښارونه نن د څو ساعتونو په توپیر د طالبانو لاسته ولوېدل. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د دواړو ښارونو د نیولو ادعا کړې او ویلي دي چې کندوز ښار د سختو نښتو په نتیجه کې ونیو او په سرپل ښار کې هم دولتي او نورې ټولې ودانۍ نیولې دي. د روانې جګړې په ډګر کې چټکو پرمختګونو ته په پام ګرانه ده چې د یو یا د بل لوري ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. که د طالبانو په لاس د کندوز او سرپل ښارونو د سقوط خبره تایید شي، دا به په وروستیو درې ورځو کې د څلورو ولایتونو مرکزونه وي چې د طالبانو لاس ته لویږي. له دې مخکې دې ډلې د نیمروز مرکز زرنج د جمعې په ورځ او د جوزجان مرکز شبرغان پرون ونیو. په عین حال کې راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې د تخار په مرکز تالوقان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر سرچینو په حواله وایي چې طالبانو د دې ښار یو شمېر برخې نیولي او شېبه مخکې د تخار زندان هم ونیو. سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې ښار کې د طالبانو د پرمختګ خبره نه ده تایید کړې. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه ټویټ کې ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن احساس کوي او دا یې ویلي چې افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونه د بریا لپاره روزنه، تجهیزات او غړي لري او اوس د طالبانو د حملو او تاوتریخوالي په وړاندې د مشرتابه او ارادې وخت دی. ولسمشر بایدن په داسې حال کې پر افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو حساب کوي چې د رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي د B-25 او د سپکتر په نوم په وسلو سنبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نښه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا B-25 الوتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د ښاغلي امان په وینا د امریکایي الوتکې په بمباري کې د طالبانو د ډېر شمېر وسلو او مهماتو تر څنګ د هغو تر سلو ډېرې نقلې وسیلې هم ویجاړې شوې دي. د ټایمز او مل ورځپاڼو د راپور پر اساس د لښکرګاه، کندهار او هرات په شاوخوا کې د طالبانو مورچې بمباري شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې چارواکي د مین چاودنې په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ د 12 غړو د وژل کېدو او دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د چینو کلي په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې پر یوه سراچه ډوله موټر چې د یوې کورنۍ غړي پکې سپاره و د وسلوالو طالبانو له لوري ښخ شوی ماین وچاودېد.
د وسلوالو ترهګرو طالبانو د سړک غاړې ځای پر ځای شوي ماین د ملکي وګړو پر مساراچه ډوله موټر چاودنه کړې ده چې د یوې کورنۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 12 تنه ملکي وګړي په شهادت رسولي او 2 تنه نور کوچني ماشومان هم ټپیان دي.
طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د تروریزم ضد پولیس وایي چې درې مشکوک سخدریزي نن سهار وختي لاهور ښار ته نږدې پر یوه پټن ځای په برید کې ووژل. د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې په یوه بیان کې وویل چې پولیسو وروسته له هغې دغه برید ترسره کړ چې معلومات یې ترلاسه کړي وو چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې اړوند سخت دریځو په سیمه کې په یوه کرایه کړي کور کې ځانونه پټ کړي دي. دا پیښه د لاهور په لمنه د فیروز والا په ښارګوټي کې رامنځته شوې ده. دغه مرکز وژل شوي کسان د افغانستان اتباع بللي چې په وینا یې پر امنیتي ځواکونو او د شیعهګانو د ویر پر مراسمو یې حملې پلان کړې وې. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. فرانس پرس او ډی پی ای اژانسونو نن په جلا راپورونو کې د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط څرګندونې کړي ویلي چې ایراني استازو په وروستیو ورځو کې ورته ډاډ ورکړی چې خبرې به په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه چارواکي ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اروپایي ټولنې مرکچي اندریکی مورا تیره اونۍ په تهران کې د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او د ایران د مرکچي پلاوي له مشر حسین امیر عبدالحیان سره یې خبرې کړې دي. د دغه چارواکي په وینا ټاکل شوې چې امیر عبدالحیان به د رئیسی په کابینه کې د بهرنیو چارو د وزیر دنده مخته وړي، خو تر اوسه پورې دا خبره رسمي نه ده اعلان شوې. جاپان به نن د اولمپیک مشال مل کړي او د اولمپیک دوبنۍ لوبې به چې د خپرې شوې کورونا وبا له امله په یو کال ځنډ ترسره شوې نن پای ته ورسوي. د دغې وبا له خپرېدو سره سره داسې ښکاري چې د دغو لوبو تنظیموونکي توانېدلي چې دغه لوبې چې شاوخوا 50,000 لوبغاړو پکې ګډون کړی و د کورونا په زیات شرایط بدلې نه شي. په داسې حال کې چې په سیمه کې د کورونا دلتا بڼه خپره شوې، په توکیو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول پر کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمېر له 50,000 اوښتی. چین د دغو لوبو د سرو زرو تر ټولو زیات مډالونه ګټلي. ورپسې ایټالیا 8، د امریکا متحدو ایالتونو 6 او جاپان 20 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. د نن ورځې په پای کې به د 1500 نورو مډالونو ګټونکي هم معلوم شي او ورسره به دغه لوبې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پای ته ورسېږي او جاپان به د اولمپیک مشال د دغو لوبو راتلونکي کوربه ښار پاریس ته وسپاري. په ټوله کې متحده ایالات د 108 مډالونو په ګټلو سره د دغو لوبو ستر ګټونکی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 10 سوې د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. حکومت مني چې وسلوال طالبان د کندز او سرپل شهرونو ته دننه سوي او هلته درنې جګړې روانې دي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې کندز او سرپل شهرونه یې نیولي دي. ملي دفاع وزارت بیا د طالبانو په عکس العمل کې ویلي د کندز ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي دي. له شبرغان او زرنج وروسته کندز او سرپل دوه نور ولایتونه دي چې طالبان وردننه کېږي. نور حال په دې راپور کې.
د زرنج او شبرغان لنیول وروسته طالبانو د تیر شپې راهیسې په سرپل او کندوز ښارونو درانه جګړه پیل کړې. د افغانستان حکومت مانی چې طالبان د دوو ښارونو ته د نشوي خود امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي طالبانو له تیر شپې راهیسې پر سرپل او کندوز بریدونه پیل کړل او اوس په دې ښارونو کې درانه جګړه روانه ده. طالبان بیا د دوو خارونو د نیولو ادعا کوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي سرپل او کندوز یې نیولي او په دې دوو خارونو کې د وسلوالو پرمختګ روان دی، خو ملي دفاع وزارت دا خبره نه مني. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په کندوز سرپل او جوزجان کې په شدت جګړه روانه ده.
په کندوز سرپل او جوزجان ولایتونو کې د ترهګرو د ځپلو په مخه جګړه په شدت سره دوام لري او د تهدیداتو د له منځه وړلو په مخه به له ټولو نظامي ګزینو څخه ګټه نه وشي.
د وزارت په یو خبر پاڼه کې هم لیکلي په کندوز کې کمانډو ځواکونو د شهید عبدالرازق سرولاري او د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ له طالبانو بیرته نیولي او د ښار په نورو څنډو کې عملیات روان دي. هغه له په ټولنیزو رسنیو کې هم یو ویډیو خپره شوې او پکې ښکاري چې د کندوز ښار دننه په یو شمېر هټیو کې اور لګېدلی. په ویډیوګانو کې د خلکو له قوله چې دا اور د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې په پایله کې لګېدلی چې خلکو ته یې مالي زیان اړولی دی. تر اوسه د کندوز او سرپل په ولایتونو کې د روانې جګړې په اړه د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته، خو ملي دفاع وزارت وایي تېرو 24 ساعتونو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 600 زیات طالبان وژل شوي. د کندوز او سرپل سربیره طالبانو تیره شپه پر تخار، کاپیسا، پنشیر او بدخشان هم بریدونه کړي، خو حکومتي مسولان وایي دا بریدونه یې په شاتم بولي او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو طالبان بیا په دې بریدونو کې د خپل پرمختګ خبره کوي. په تخار کې هم سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د دې ولایت محبس له یوې سختې جګړې وروسته نیولی دی. بلخوا د طالبانو د دې بریدونو په اړه غبرګونونه هم شته. په کابل کې د امریکا سفارت نن یوه خبر پاڼه کې لیکلي افغانستان پر ښارونو د طالبانو بریدونه غندي. په اعلامیه کې زیاتر شوی. د نیمروز په زرنج، د جوزجان په شبرغان او لخکرګاه کې د طالبانو بریدونه چې په زور ځانونه حاکمول غواړي د منلو نه دي، او دا کار د هغه ادا سره ټکر کې دی چې طالبان وایي د خبرو له لارې شخړه حلوي. طالبانو تیرو دوه ورځو کې د زرنج او شبرغان ښارونه نیولي، خو حکومت وایي د نیول شویو سیمو د بیرته خپلولو لپاره عملیات روان دي.
له کندوز، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه د تازه جګړو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت ویلي چې په کندوز ښار کې ځینې سیمې له طالبانو بیرته نیول سوي دي. په سرپل کې هم د جګړې د شکیل لوریو ترمنځ د مرګ ژوبلې او شتو راپورونه ورکول سوي دي. د افغانستان په شمال کې مې د ازادي راډیو له خبریال څخه شیبه مخکې د کندوز، سرپل او جوزجان د وروستي وضعیت په اړه پوښتنه وکړه.
نن سهار طالب استوالو د څلورو ځایونو څخه د کندوز پر ښار حمله وکړله چې د شدید حملې په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو شاتګ وکړ او طالب ځواکونو د کندوز مرکز کې ځان د ترافیکو چوک ته رسولی دی. دغه مهال جګړه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ او همدارنګه د طالب وسلوالو ترمنځ په هوایي ډګر ته څیرمه د قردو تر څنګ په قندوز کې او همدارنګه د امنیت قوماندانۍ په وړاندې دلته دوام لري. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی د قندوز ولایت نیولی، خو د قندوز د کمانډو ځواکونو قوماندان وایي چې د یو لړ تصفیه عملیاتو په ترسره کولو سره په قندوز ولایت کې د ملي تلویزیون مقر او همدارنګه د شهید عبدالرازق په نامه یو څلور لارې د طالبانو لاس آزاد کړی او د جګړې په پایله کې طالب وسلوالو ته درنه تلفات وروښتي دي. په قندوز کې روانې جګړې ډېر شمېر کسان بې ځایه کړي دي، خلک اواره شوي دي او همدمهال نور ولایتونو لکه بغلان ته په تېښته کې دي. د دې تر څنګ په سرپل ولایت کې هم نن طالبانو ادعا وکړه چې دغه ولایت یې نیولی دی. را رسیدلې ویډیوګانې او تصاویرونه په رسنوي ته ښکاروي چې طالب وسلوالو د سرپل ولایت مقام نیولی او همدارنګه هڅه کوي چې د امنیت قوماندانۍ او نور ادارو ته هم ځان ورسوي. د سرپل والي عبدالحق شفق رسنوي ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه او همدارنګه ځینې اداري مسؤلین د سرپل په امام کلان سیمه کې په نوروز تپه کې هلته د ملي اردو یوه قرارګاه ده، هلته ځای پر ځای شوي دي او 209 شاین قلوردو هم پر سرپل مرکز باندې حملات ترسره کړي دي چې قلوردو ادعا کړې چې درانه تلفات طالبانو ته پکې اوښتي دي. طالب وسلوالو تر دمه په دغه تړاو څه نه دي ویل. اخوا بیا طالبانو ویلي چې پر تخار یې هم د دغه ولایت په مرکز تعلقان ښار باندې له څو ورځو راهیسې حمله پیل کړي او نن یې پرمختګ درلودلی. په تخار کې سیمه ییز سرچینې هم تاییدوي چې طالب وسلوالو د تخار زندان مات کړی دی او هڅه کوي چې زندانیان راخوشي کړي. محلي چارواکو دا هم ویلي کې په موقع ورته کومکي ځواکونه ونه رسیږي نو د طالبانو پرمختګ به چټک شي. هخوا بیا خلکو ګواښ کړی که حکومت هوایی حمله ډیر ژر ترسره نه کړي نو د طالبانو له لوري به هم کسانو ته په جګړه کې تلفات ورواوړي. تر دمه په تخار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو ولسی پاتون کوونکو او طالب وسلوالو ترمنځ سواله خوده لامله د تلفاتو شمیره دقیق نه ده. له تخار څخه هم خلک په تیښته دي، هغه سیمو ته دوی په تک کې دي چې لری پرتی سیمې دي، هلته هغه امنیت یو څه نسبت ښار ته پکې ښه دی او ډېره شمېر د کورنۍ بدخشان ته په تیښته کې دي.
له کندوز، سرپل او جوزجان څخه د تازه جګړو راپورونه ورکول سوي دي. دغو جګړو له کبله د خلکو ملکیتونو ته هم زیانونه اوښتي او ګڼ کسان د جګړو له سیمو نورو ځایونو ته بې ځایه سوي دي. په دې اړه مې له ذبیح الله استاد سره چې د افغانستان په شمال کې د خبریال او د بغلان د والي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې مرکه کړې ده. لومړی مور څخه پوښتنه کړې چې په شمال کې وضعیت ولې یو دم داسې بدل سو؟
بدبختانه خو له تېرې ورځې را په دې خوا موږ هم په سیمه ییزه توګه په عامه توګه دغه خبرونه موږ ته را رسېدلي دي چې له بېځایه راهیسې د سرپل او د قندوز حالت ښه نه دی. جګړه ده او حالت روان دی. ښکاره خبره ده چې ځینې سالنګارۍ به شوي وي، ځینې صحوي شوي دي، ځینې خطاوې شوي دي. مقابل لوری له همدې څخه ګټه اخلي او په ښارونو باندې بریدونه کوي.
تاسو د خطاو او سهلنګری یادونه وکړه. دا خطاوی څه دي؟ یعنی کوم کارونه نه دي سوي چې دغه سي وضعیت راوستلې؟
په دمګړې پم دغه اوس وخت کې خوندومره ویلې شو چې په جنگ پر مهال باندې خو چې خطاوی کیږي هغه نو نظامی خطاوی دي، جګړیز خطاوی دي. ټول موږ اړخونو ته دغه ګوته نیول کیږي کوم چې په نظامی برخو کې دي. ښکاره خبره ده چې په تدریستیو کې کله چې د ولایت په مرکز باندې برید کیږي او هغه د اورلاند نیول کیږي، نو ښکاره خبره ده چې نظامی برخې خپل مسؤلیت په خاطر نه دی ادا کړی.
او د دغو جګړو د بشري اغیزو په اړه راته وایست چې پر ملکیانو یې څه تاثیر کړی دی، څه زیانونه ور اړولي دي، د بې ځایه کېدو ستونزه هلته څومره ده؟
تر ټولو غټه د اندېښنې مسله همدغه ده. موږ چې کله خبره د وطن کوو، د خلکو په ولس کوو، نو د اندېښنې مسله همدلته ده. جنګ چې په کوم ځای ونښلي هلته د بشر او د انسانانو په روان حالت باندې تاثیر کوي، د هغوی په اقتصاد باندې تاثیر کوي. څه فکر کوي چې په دغه شل کاله افغانان له یو نسبتا ښه ژوند سره مخ شوي اوس چې یو ډز هم کیږي په ښارونو کې چې نسبتا امن وو، دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لري وو، په دوی باندې تاثیر کوي. فکر وکړي په کندوز کې یو مارکیټ وو راخستی دی، په دغه مارکیټ کې به غریب خلک وو، ولس به وو، دوی به د ورځې باید د سل افغانانو د پیدا کېدو په خاطر دغلته یو کوډله جوړه کړې وه او دغه کوډله وو راخلي. یا که ټول ښارونه وګوري، یو څوک د ګاډۍ په سر باندې یو څه پلوري او هغه ماښام به خپل کور ته خپلو بچیانو ته به حلاله روزي پیدا کوله. دغه تجارت نه واخله تر وړو پورې دا ټول تر تاثیر لاندې راځي او همدغه دی چې بشر له ستونزو او له جدي کړاوونو سره مخ کیږي.
ولسمشر غني دوه ور یادونه وکړه چې دا وسلول طالبان هغه وسلول نه دي چې شل کاله مخکې و. د ده په خبره چې وسلول طالبان اوس ظالمانه چلند کوي، د خلکو ملکیتونو باندې هم رحم نه کوي، اوس چې دغه وسلول طالبان ښارونو ته دننه کیږي، تر پخوا د دوی په چلند کې څه توپیر تر سترګو کیږي؟
زه خو دا وایم چې کله جګړه شوه هلته خو چلندونه ټول بدلیږي، هر څه په بل مخ باندې اوړي. زه نه پوهېږم چې په یو دغسې حالت کې د یو افغان یو عادي افغان دپاره چې هغه په یو ښار کې د یو عادي وګړي په توګه ژوند کوي، دغه چلند که ښه وي، دغه چلند که بد وي، دغه چلند که هر ډول وي، دا ناوړه چلند دی. د یو چا په کوڅه کې چې ډس کېږي، د یو چا د کور په سر چې مرمۍ تېرېږي، له دې نه به بل ناوړه چلند څه وي؟ پاتې شوه د دې چې هلته د عامه شتمنیو لوټ شي، هلته د هغه دولتي تاسیسات چې بېرته د دې ملت د دې افغانانو مال دی، دې ته د جان ورسول شي. دا خو لا ډېرې غټې خبرې دي. زه خو وایم چې زه په دغه هم تر ټولو غټ ناوړه چلند دی، لکه د هلمند په سړک باندې چې کوم ماشوم پړ مخه پروت و، د دغه ماشوم جواب څوک ورکولی شي؟ د دغه تصویر په لیدلو باندې چې هر افغان په هر ګوټ کې دی او کومه ویره او کومه ترای حس کړې ده، دا څوک حس کولی شي؟ پاتې خو لا ډېرې لویې خبرې.
پخوانی خبریال او د بغلان د ولی پخوانی مرستیال ذبیح الله احساس وی چې د افغانستان په شمال کې د تازه جګړو د بشري زیانونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دو اونیز د پروګرامونو د همدې خبرونې په دویم انیمای کې اوریدلې سي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام خو اوس د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د کندهار او هلمند امنیتي چارواکي په تیرو څلور ساعتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د شاو خواصلو وسلوارو د وژل کېدو او 500 نورو د چپی کېدو خبر ورکوي. بل خوانن د دویم ورځ لپاره د کندهار پر هوایي ډګر د راکټي بریدونو لکبله دغه ولایت ټولې ملکی الوتنې ځنډیدلې دي. نور حال په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل کلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال جګړن صادق سه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کندهار ښار پر امنیتي کمربندونو او د غراز ډنډ او جړی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلویش وسلوال طالبان وجل سوي او شپږ بشنور ټپیان سوي دي.
په تیرو څلور ساعتونو کې د کندهار ولایت په ډنډ، جړی او د کار په اړوند سیمه کې تصفیوي، کومندوي او زرعوي ضربات ترسره کړل. په دغه عملیاتونو په ترڅ کې وسلویس وسوال ترګر ووجل سو او شپږ میشت تنه ټپیان سو.
په اني وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلور ساعتونو کې د کندهار ښار د جګړو لبیلابیل سیمو دوه مړي او شپږ میشت ټپیان ورولل سوي چې اتل سي په مرمۍ او ته د هوان د لګیدو په پیښه کې ټپیان سوي. د میرویس روغتون مسول محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې لدی جمله شپاره سیمل کې اندي. د هلمند امنیتي چارواکي هم په تیرو څلور ساعتونو کې د څلور 500 سوالو طالبانو د وژل کېدو او دربشت نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د 215 میوند کلی اردو ویان جګړن عبدالقادر بهادر زی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته دغه مرګ جوړ له په هوایي او ځکني بریدونکو کې اوښته.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د لښکرګاه ښار او د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې څلور پنځوس طالب ترهګر وژل شوي او درویشت تنه یې ټپیان دي.
وسله والو طالبانو د امنیتي چارواکو دې ادعا ته په عکس العمل کې ویلي چې افغان او بهرني ځواکونو په هلمند کې په هوایي بریدونو کې د صافیانو روغتون او د انور خان په نوم یوه لیسه ویجاړه کړې. بلخوا نن د دوهمې ورځې لپاره په کندهار کې د احمدشاه بابا پر هوایي ډګر د راکټي بریدونو له امله دغه ولایت ته ټول ملکي پروازونه ځنډېدلي دي. د هوایي ډګر مسؤل مسعود پښتون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سهار لس بجې دوه راکټونه پر هوایي ډګر لګېدلي خو ځاني او مالي زیان یې نه دی اړولی. د شاغلی پښتون په وینا دوی هیله لري چې سبا ورځې ته حالت نورمال سی او ملکي پروازونه بیرته پیل سي.
دواره کې سره راغلي دي شکر دی مزاجي او نمالي تلفات نه لري. سبا ته به ان شاء الله بیرته نورمال سي. خدا دې چې دا راکټونه راځي هغه وخت کې پرواز شرکت نه کوي ځکه چې د انسانانو ژوند په خطر کې دی.
دا په تیرې یوه اونۍ کې په کندهار کې د احمدشاه بابا پر نړیوال هوایي ډګر پنځم راکټي حمله ده. تیر ورځ د کامیر هوایي شرکت د وی الوتکې د ناستې پر مهال راکټي برید سوی وو او د زمري په نهمه د یو راکټ تر لګېدو له امله د الوتکو رنوی تخریب سوی وه.
په کندهار او هلمند کې مو د امنیتي وضعیت په اړه راپور واورید. موټر چلوونکي او خلک وایي چې د ورزګان او کندهار ترمنځ د لارې تړل کېدو سره خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې دغه لاره له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملکیانو پر مخ تړل شوې ده. دوی وایي چې د لارې د تړل کېدو سره سم په ترینکوټ ښار او کندهار کې ګڼ ناروغان بند پاتې دي او اوس مهال د کندهار ولایت پر نورو فرعي لارو د خلکو د مجبوري پر اساس چې ورسره دغه لاره څو برابر اوږده سوې ده.
د ارزګان او کندهار د لوی لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي یا د لارې نن لسم ورځ هم طالبانو د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم دغه لاره تړل سوي او ګڼ شمېر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي خو یو شمېر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو دوی اړ دي چې یوه شپه او یوه ورځ مزل وکړي. اته دېرش کلن محمد رحیم د ارزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو غټ موټر چلوي. نوموړي وایي کله چې طالبانو ورباندې د لاره تړلې نه یوازې دا چې ګټه یې نه ده کړې بلکې ورته څو چنده زیان هم رسېدلی دي.
جی محمد رحیم مټر پر دا لین چلو تقریبا خونو لس ورځې پنځلس ورځې به کېږي. زما موږ د دې ستونزو سره مخ شوي یو چې رابار کړې مې پنځلس زره روپۍ شل زره روپۍ به کرایه زما فکر سره ماته ګټه پاتې شي. پنځه څلوېښت زره کلدارې مې یو دانه ټایر په بش کړی دي. هغه خپله ګټه خو مې ولاړه چې ولاړه هغه خو مشوره وه شل زره پنځه ویشت زره تقریبا د ځانه پشتي باقیانو نو لار نشته. لار خو بس مطلق ماسی په نامه لار ده. هغه پرده رقم باندې لکه د یو بام پر بغل باندې چې را روانې ولې خامه لارې دي غونډیانې دي. مټر مو دغه د دې پلاچ راتللو چې دا ټیر یې بش کړلی. که چیرې دا مټر بریک کار نه وای کړی پنځه کاته به ما اوښتی وای شپږ به ما اوښتی وای لس به ما اوښتی وای.
د دغې لارې تړل کېدو د کوچنیو موټرو پر کاروبار هم منفي اغېزه کړې ده ځکه اوس مهال دغې اوږدې لارې ته په کتو زیات شمېر خلک زړه نه شه کوي چې پر دغه خرابه لاره کندهار ته لاړ سي. نور احمد د ارزګان او کندهار ترمنځ پر یاد لاره فیلډر موټر چلوي. د ازادي راډیو ته وویل چې نن نه هم شپه د پترینکوټ ښار کې د سپرلیو په تمه یې تیروي.
مسافر تک را تک دون نه کوي سره په خو به پنځوس موټر وتل شپېته موټر به وتل نن په ګرد اوراد باندې پنځلس موټر دیارلس موټر دولس موټر مان نه مشپاده چې د دې ورته ناشم کوري په کندهار کې دی داس په مسافرۍ گزاره ژوند کوو.
لدی ټولو سره سره د یادی لارې په تړل کېدو سره ناروغان او سپرلی هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او تر څنګ په ښار کې د خوراکي توکو بیې هم ورسره څو چنده لوړې سوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پرله پسې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لورو غوښتي دي چې د ولسي خلکو د سر او مال خوندیتوب یې کینی کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دي نه نیسي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا په دې اړه ناخبري شي خوای یا د لارې کې د دې د ملګرو له لوري هم تړل سوي وي نو دا کار به د ملکی خلکو د خوندیتوب په مخه کړی وي. د ارزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین هم د طالبانو له لوري د یاد لارې تړل کېده مني خوای یا د لارې طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. په دغه ولایت کې د پولیس ویان مخبر الله سالار ازادي راډیو ته ویلي چې د اورزګان نړوند ټوله لاره د ملکي خلکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ ستونزه پکښې کې نشته.
د اورزګان کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو سره ناسته وسوه، ستونزې واورېدل سوې. کومې ستونزې چې پر یاده لار موټر چلوونکو ته جوړېږي هغه ساحه بالکل د اورزګان پسې تړاو نه لري. هغه ساحه مربوط ده کندهار ده. شریعت لارې د وسلوالو طالبانو دخوا ورته تړل سوي دي. کومه ساحه چې د اورزګان مربوط کېږي، کومه لار چې د اورزګان مربوط کېږي، هغه بالکل د عامو وګړو پر مخ شپه ورځ خلاصه ده. پلان لرو ژر تر ژره به پر یاده لار باندې عملیات وسي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي او ولایتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره چې د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، پر داسې مهال د ملکي خلکو پر مخ تړل سوې ده چې دغه ولایت پر جګړو او کرونا سربیره وچکالی هم سخت ځپلی دي.
ګران ورور، د نړۍ ټولو مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کرونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاوو نفر مري، دا خو دوی خو سلهاوو یا دوی په زرهاوو مري چې درک نه پلري. او بل دغه روپۍ چې راځي د کرونا په نامه باندې یوه روپۍ هم دغه دفار نه ده مصرف کړي. زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کړي، د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. داسې حال په افغانستان کې چې دغه ورځ چې په غرو باندې راکښته شي، د کرونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کې منطقې درک نه لري. طالبان په لاس کښې دي، نو ډېره سخته سړیا جوړه کړې. او بل یو داسې د زړه درد و سړه وتوګه ته به په ټول افغانستان کښې خپره ده. زما د نړیوالو څخه دا هیله ده چې خپلې مرستې ادریغه وکړي او خپله یې مدیریت کړي.
زه د محبوس ولایت د بالامرغان د ولسوالۍ ځینې در سره په خبره کې یم. زموږ سره د کرونا په هکله ځینې کې هېڅ نه و، کومک نه ده سوی، نه د موسسات د خوا ځینې، نه د دولت د خوا ځینې. زموږ په منډي کې کرونا داسې تېزه ده، خلګم شی نه لري، د اقتصاد خوا ځینې ضعیفه دي. بالا ورور نه مو دولت لاسرسی سته، نه مو ډاکټر ته لاسرسی سته، نه سړک لرو، نه موټر لرو. نو موږ د دولت ځینې دا خواهش کوو زموږ سره دې کومکونه وکړي، موږ د انساني ناورین سره مخ یو. وسلام.
نوم مې نورالحق دی، د جلال آباد ولایت نه تاسو سره تماس کښېیم. ورو دلته دغه شان کاروبارونه نشته، کرونا ده، غریبانان د جنګونو فقر سره مخ دي، د دوی غم وخورئ. ورو دلته خو یو دغه کوم خلک چې چا سره مرستې کوي، دغه بی آر سي موسسې او دغه موسسې د مهاجرینو ریاست چې کوم دی، دلته هغه چا سره مرستې کېږي چې یا ملک یا دلته دیشینی کوم دی چې کړی د غریبانانو راغلي، د هغې سره مرستې نه دي شوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. امریکا یو بیا هر ورځ په اوسط ډول سل زره د کووید 19 ناروغي مثبت پیښې ثبتوي. د مثبت پیښو په دومره شمیر سره وضعیت بیرته هغه سي سوي دی لکه د تیر کال په ژمي کې چې وو. د نړیوالو اژانسونو په حواله جزئیات له ملالې بشیر څخه.
د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکزونو رئیس روشل والنسکي سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې که خلک واکسین نسي، شایي د ورځې مثبتې پیښې 200,000 ته ورسیږي، هماغسې لکه د روان کال په جنوري میاشت کې چې پیښې اوج ته رسېدلې وې. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې دا ناروغي او مړینې به تر هغو روانې وي چې نور امریکایان هم له سته واکسینو استفاده ونه کړي. د امریکا 50% اوسېدونکي بشپړ واکسین سوي دي او تر 70% زیاتو بالغو کسانو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. په جون میاشت کې مثبتې پیښې کمې او د ورځې 11,000 سوې، خو اوسني ارقام د ورځې تر 1,000 او 8,000 زیات دي. له دې وبا څخه ژوندي پاتې سویو د امریکا په اټلانټا، نیویارک، واشنګټن ډي سي، ډنور او ګڼو نورو ښارونو کې د اګست په 10 نیټه له خلکو وغوښتل چې ماسکونه پر مخ کړي او واکسین سي. تانیا واشنگتن چې په اټلانټا کې یې له کووید د رغېدلو کسانو غونډې جوړې کړې، وایي په دې ښار کې د یوې کلیسا مخې ته شاوخوا 50 کسان راټول سول او ویې ویل که څوک یو کس هم وژغوري لوی کار به یې کړی وي. تر امریکا او هند وروسته په برازیل کې هم د کووید 19 مثبتې پیښې زیاتې سوي دي او د نړۍ پر کچه تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې ډېرې مړینې پکښې سوي دي. په برازیل کې په څلیرویشتو ساعتونو کې د کووید 19 درود څلوېښت زره او درود دېرش مثبتې پیښې ثبت شوې دي او په دې هېواد کې په ټوله کې د مړینو شمیر 15,02,252 ته رسېدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته ورسئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه دغه ورځ د تیرې خپرونه په ثبتي بڼه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پیدا کړي. ادرس مو د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. دوه اونیزه پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو اجزانو د لټې پروګرام دغه ورځ سپورټي خبرونه هم درته خپروو. خو تر هغه مخکې نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په راپورونو له مخې د سرپل او کندوز ولایتونو مرکزونه نن د طالبانو لاسته ولوېدل. تر اوسه افغان چارواکو دا خبره نه ده تایید کړې او دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کماندو ځواکونه په کندوز کې هڅه کوي چې مهمې دولتي ودانۍ بیرته له طالبانو ونیسي. د یو بل خبر له مخې راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې د تخار په مرکز تالوخان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه ټویټ کې ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن احساس کوي او دا یې ویلي چې افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونه د بریا لپاره روزنه، تجهیزات او غړي لري او اوس د طالبانو د حملو او تاوتریخوالي په وړاندې د مشرتابه او ارادې وخت دی. په پکتیا کې چارواکي د مین چاودنې په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ د 1200 غړو د وژل کېدو او دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د امنیې قمندانې ویان حیات الله نظامي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېرې شپې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د چینو کلي په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې د طالبانو لخوا یو ښخ شوی ماین پر یوه سراچه ډوله موټر والوت. د افغانستان د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز د وژل شوي مشر دواخان مینپال فاتحه نن په کابل کې واخیستل شوه. مینپال د تېرې جمعې په ورځ د کابل په دارالامان سیمه کې په یوه برید کې چې مسؤلیت طالبانو واخیست ووژل شو. د پاکستان د تروریزم ضد پولیس وایي درې مشکوک سخت دریځ یې نن سهار وختي لاهور ښار ته نږدې پر یوه پټنځای په برید کې ووژل. دغه مرکز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې اړوند دغه سخت دریځو پر امنیتي ځواکونو او د شیعهګانو د ویر پر مراسمو حملې پلان کړې وې. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډېدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. جاپان به نن د اولمپیک مشال مړ کړي او د اولمپیک دوبنۍ لوبې به چې د خپرې شوې کورونا وبا له امله په یو کال ځنډ ترسره شوي نن پای ته ورسوي.
په بامیان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د بایسکل ځغلولو سیالۍ نن پیل شوې. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس محمد اسحاق هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د 25 لوبغاړو ترمنځ په 50 متره واټن کې ترسره شوې. ښاغلی هاشمي وایي په دې سیالۍ کې 10 نجونو او 15 هلکانو ونډه اخیستې وه. د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې لومړی مقام زهرا رضایی او دویم مقام جمعه خان احمدي ترلاسه کړ. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی د پاکستان پر وړاندې لوبې ته د غوره شوي ملي لوبډلو له لوبغاړو سره د خدای پامانۍ په لیدنه کې د پاکستان پر وړاندې د راتلونکي ښو لوبو په ترسره کولو ټینګار وکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ښاغلی یوسفزی دغه شان د ښې ځلیدنې په مخه لوبغاړو ته د مادي او معنوي ډالیو د ورکړې ژمنه هم وکړه. ټاکل شوې د کرکټ نړیواله شورا د سوپر لیګ سیالیو په لړ کې افغان ملي لوبډله د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ لوبې ترسره کړې چې دا لوبې د روان 2020 کال د سپتمبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل بیا تر 8 نیټې پورې دوام کوي. او د توکیو د 2020 اولمپیکي سیالیو په دوام امریکا د والیبال خزینه لوبډلې په لومړي ځل د سرو زرو میډال وګټه. دغه سیالۍ د برازیل هیواد پر وړاندې ترسره شوه چې امریکا د 3-0 د امتیاز په ترلاسه کولو سره بریا خپله کړه. د جاپان د 2020 کال اولمپیکي سیالۍ چې د جولای په 28 پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې.
انصاف پلټکی یو چې هغه پسې ورشه بولو هغه پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کو زما د یت سر دا وشت
کو مسؤلین سوای
کو سی ازری و ویدرا کو ازری ان شاء الله منګه جنګونه پتی ورکړي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یوه بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادي رادیو ته ویلي چې کله چې د چین په ولسوالۍ کې داعش میشتو د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس نه اوبه لري او نه غذایي مواد. دوی له حکومته مرسته غواړي. دغه ستونزه مو د چین له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اس باب دے روح پخپل ووی چی ستونزه ای سدا مشکل دے سو
مشکل ونا دار او چې دغه ما چې هغه دې خپل کړو نو کومه کومه دې کومه کړو په ځکه چې زه هغه څه ته سمه سره دې خپل دې ټول خپل سره باندې سره نه نیو چې نه راغله.
خانو تاسو څو کورونه بسته نو د پچیشی کې زیانمن شوی وای تاسو نو دا سروې چې وکستان نوم یې پکې ولیکلو نو تاسو خو به یو نماینده لرلو نو نماینده ته هم لیستونه نه ورکړي نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ؟ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه هم جوړ شي او ترمیم شي درته نو دا اوبه چې نشته د زراعتي ځمکې څنګه چل دی وچې شاړې پرتې دي که څنګه اوس تاسې مرسته غواړئ نو یعنی مرسته دې در سره وشي دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. آواز مې اورئ صاحب؟ سعادت صاحب، دا چین د ولسوالۍ نه تقریبا سل کوره د راډیو ازادۍ ته ټلیفون کړی چې زموږ کورونه هم وران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي. دو سره د کومک لپاره څه تدابیر او پلانونه شته؟
سل کورونه نه دي، دا تقریبا په جګړه کې موږ د جلاتماب جمهور رئیس حکم په واسطه باندې چې یو ځل حیات را لېږلې او قمرالدین شینواری د حیات په راس کې و. موږ سروې کړې ده، تقریبا 2328 کورونه په چین کې د داعش د جګړې په جګړه کې خراب شوي دي. څوک مکمل تخریب دی، څوک نیمه تخریب دی. همدارنګه په دا دوه کاله کېږي چې موږ د چین اکثریت ساحات امن کړي دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاسته وړي دي. په دې دوو کلونو کې د دولت له خوا نه همدارنګه د همکارو مؤسسو له خوا نه بشری مؤسسو لخوانه یا همداسي خیریه ټولنو لخوانه مختلف کومکونه ورچول شوي دي. خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې مونږ په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي کړلی. نو هیله ده زمونږ د حکومت سره د همدارنګه زمونږ د خپلو فواید امیر ریاست سره د انتخابات ریاست سره همدې سره په مونږ اړیکه کې یو مونږ سره ډېرې مرستې کړې دي او مرستې چې مونږ ورته اړتیا لرو لاندې شوي لکه زمونږ سربندونه روغه ولي چې سربندونه زمونږ ورغېږي کاریزونه زمونږ ورغېږي نو زمونږ زراعت به په خپلو پښو ودرېږي. همدارنګه زمونږ سړکونه جوړ شي چې تر څو زمونږ بزګرونه توفیر شي چې تر څو زمونږ بزګرونه خپل میوجات او سبزیجات په وخت زمان سره منډې ته ورسي. نو تکالیف شته دی دا په ټولو ولسوالۍ کې دي ځانته پاچین کې نه دي په سپین غر کې شته دی په دې بالا کې شته دی په بل مو په ټول افغانستان کې داسې شته دی. د خپل زمونږ دغه د حکومت د وس او توان او زمونږ څه دی ولسوال په صفت باندې مونږ منډه تللولې ده د همکارو موسسو سره د خیریه ټولنو سره د دې خبره شریکه کړې ده. انشاءالله په قرار قرار به دا کېږي.
ساده صاحب دا سړکونه او اوبه او د زراعت مسایل د خو اوږدمهاله پروژې دي. دوی چې اوس موږ د فتن خوراکي مواد او دغسې اولیه موادو ته اړتیا لرو دې دپاره څه تدابیر شته؟
دواره چې خوراکي مواد ته تقریبا داسې قصوم نشي کولی چې ټولو ته ورسي. ما په 2019 کې او 1990 او 1999 کې تقریبا د ایف جی ایل لخوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتو کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوې دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا داسې وایي چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده د آی او ایم د لخوا نه دوی سره مرستې شوې دي. همدارنګه په دې د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسونو شوې دي. نو مونږ خپل هر ځله کوو نو داسې به هم نه وي چې مونږ چپ ناست یو داسې به هم نه وي چې ټول کورونو ته سړی حکومت دی ټول راولېږي یو ټول چې څوک اوسېږي. نو داسې ډېرې ولسوالۍ دي چې دغه شانې ځپېدلي دي هغې سره په خپل وس او توان باندې کومک کېږي په نوبتخار شکل باندې. اوس دستي تقریبا د کډوالو سروې روانه وه د آی ډي پیز سروې روانه وه او د عودت کننده سروې روانه وه. 200 فامیلو سره تقریبا د چین او سپین غر کومک شوی دی او نن هم لیستونه برابرېږي چې آی ډي پیز څوک دي او د شوي څوک دي. د کډوالو چارو ریاست سره په دې باندې تفاهم شوی دی چې هغې ته مرستې.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالروف ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او د چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړي او مرستندویو مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو او د ورکو شو عزیزانو د پروګرام قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر هر څه دمخه تاسو ته د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند هیله کوم. د نن ورځې دا خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. خوشاله يم چې تاسو د خبرونه د خبرې دوه وخت رسیدلې او په دې هیله يم چې تاسو بیا هم د قلم او کاغذ سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست او د پیغامونو د اورېدو په ترڅ کې کوم د کوم خپل یا دوست په حق له پیغام واوریدي دا غشمیره ولیکي. نو راځي چې لومړی به د جنو پیدا شوی عزیزانو په حق له تاسو را رسیدلې پیغامونه په ګډه سره وو.
سلام علیکم زامن جمیل ده لکندار خبر کوم. موږ یو نفر د لیا پیدا کړی ده د لیا د لونو د غوی دربې د دول وی د تقریبا 1500 کلو خبر ده. نو کدار چې خپل راغی خدای دول داد خیر دول وی نو کاسو که دست نخواهی وی دقیقی مستی پل دقش میره زن وی الودی نمیگی دیفتر نمی محمد ریم ده از ما چطش که حالا دقیقا ده سپر وزر شپویس نسواته شمیره زبیاو سپر وزر شپویس نسواته. سلام علیکم زه په ځلا په بلکه مزنګ ته ولې ده دلته چې دا لري هغه ته څنګه ولې یو لپاره خطرې نيږي دا موږ پیدا کړو د هم په بلکه چې څنګه خو د وروره ساعت اته زیاده او کله چې خپل د تاسو نه ماته زو وي چې په وګړه سپورې له سواته چې مرز لري او چې په وګړه کومې له سواته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خو زه اختر محمد خاجین نه چړې کړم دغه لږه د شګن دی له د وشرو سره د لنګر بسې څخه نیولې ده. نو زور په سیمه کې یو کاست د داوود په نامه باندې وشه ډیره مده کې دا ډیره په پیغامونه پرې شته د پاره باندې تر اوسه هیڅ معلومات هم نه کړی دي. خو څنګه ولې په څه کې را پیدا شو چې دا هغه کاست دي چې کسان راغلي دي لیدلې دي او ځینې کسان ته مو راتونه څه ولې او دا هم پیغام د زما کثیر د کوم مؤمن مسلمان ورور دغه داوود په نامه باندې دی وایي زړه هرات ولایت شندول سړی د خار د کلیما پاسل کې درې وای نو کدار مومن مسلمان ورور وي چې غواړي چې دا وته لاس کې نو د واره په دغه شمیره باندې دیاري کول شي تقریبا د شل کال کې چې راغله د واشرو صالح په سیمه کې وشه د ورکل د خلکو د کارونه کې یو کله دا چې د خلکو معلومه ګوري بس بیا د کارونه کې خاص دا چې مکی باوالا د پرصد ځان نه دی خاص نو زموږ د ټکټن دغه شمیره په دیاري کې باندې کوم دوه غواړي چې پاره باندې معلومات تر لاسه کړي چې پر وو چې پر وو یو څلو دوا اتا یو نه چې راځي یو نه چې پر وو چې پر وو یو څلو وا اته او کوم دوه غواړي چې لاته شي چې کوم وخت ګولې او کوم غواړي چې پیغام راوړي نو خپل په چټکۍ د دوار د سفر تانې څخه کاجو ام که زما شي راوړي چې دا یو د خبرې تر ما پورې راځي چې نن تر دا تاسو ښه ښه شي خدای په امان.
سلامونه او نیکی هیلی روشان سے پرهیز په سرلای مدد سره په کرخه دا دادې رادیو تلپاتې اوریدونکې روشان سے پرستا سودی رادیو مننه چې زمونږ پیغامونه خبروي او زموږ سره یو کسته په دوه سترګو څنګه ویني حافظ دینو هغه وایي چې زمانم شرفی اولاد او د پلار نوم محمد دی او د روح نوم شفی اولاد دی لمن د نادالی ول سوالای دی کاسو کې پاره معلومات غواړي نو زما سره په کابل کې می په لاس تاغله نو ما ته په خپل ځان سپاره لې او ځکه سړک په غاړه می مخامخ شوم سره او ما ته کیسه وکړه نو ما سره دې کاسو غواړي چې دې مطلب تر لاسه کی زما په دغه شمیرو دې ما ته زنګ وهي 01 22 55 90 0 شمیره بیا وایم 01 22 55 90 0 یو بل ریبارش میرا هم وایم 01 55 50 50 0 مننه د خدای په امان.
سلامونه نیکه هله یو ورځ ما د ورکو سو عزیزانو په خبرونه کې او پیغام می واوریدم چې دا هلمند نو کندهار نه یو ورور پریښه و چې دا کرام په نامه باندې یو اور کرانه ورښوې ده نو زه خپل محمد ولی زدرانی ما اړیکه میله کابل له فریدول سالي انولې دا دلته اور کې دا نو دا چې اصل څه قانون څه کلو دا ګریم په مخ اوس لګ لګ راغلی دا نو دلته د ولسوالۍ په بازار کې ګرځي په سرکو باندې هغه بوتلې ته لوي بیا راوړي د ولسوالۍ په بازار کې پروري او نو دلته ګرځي داسې زه به هم لږ بنده بنده کېږي خبرې داسې بندې بندې کوي او نوم مې داسې سم نه وایي کله وایي چې بلال یم او کله وایي چې اکرم یم نو که دغه معلومات څوک لري نو د خپل ټلیفون شمېره به ورته ووایم نو ډېر ښایسته ځواني لري ډېر ښایسته ورکوي دا نو چاته معلومات وي نو زنګ راته وکړي موږ به ورته لاس په لاس کړو نو د ټلیفون شمېره مې دا 0 اتیا یو لاس پر درې څلوي شمېره یو ځلې بیا هم ورته وایم 0 8 0 1 1 0 4 3 د خپلې سمان.
سلامونه نیکی هیلې کار زلان دی مله جلال آباد نه په دې هیله چې خبرې دغه د جلال آباد د سرکې په سیمه کې یو کوچنی دی چې وایي د لوګر د چاراحیاب نه راغلی یم او اته کاله عمر یې د تورې جامې په لاندې صرف لږ لږ خبرې کوي او وایي چې له پلار دوکان مې چاراحیاب بازار کې دی نو دا کوچنی ډول پیدا کړی او دوکاندار سره اوس دی خدار چې وي نو ازادي راډیو هیله کړو دغه پیغام نشر کړي زه ورته خپلې شمارې وایم
دا خلم جاوید خی د پلار نوم سلیم خان خی نو په دې هله چې پیغام را چې د اړیکو شمارې ورته په دغه شمارو د موږ سره راغلی دی خپل کوچنی دی ترلاسه کی د اړیکو شمارې دې پر وسته و یو و یا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یو یو کې صفر و و یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ او صفر اووه سوه یو اتیا اتصالات شماره ورته یو اتیا درې سوه شپږ سوه درې صفر اووه اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې په دې نه پیغام نه شیر شي او کوچنی خپل کورنۍ ترلاسه کړي ډېر نه یو جهان مننه
سلامونه آزادي راډیو ټولو قسمونه همکارانو اورېدونکو ته زه فیض الله مطمئن یم اړیکه مې د هرات ولایت سره ولیده زه مخکې هلمند ولایت کوم د هرات راغلی یم د چا سره کار کوم نو دغه سړي چې زه کار ورسره کوم یو حال چې پیدا کړی دی تقریبا به یوه میاشت به کېږي د زه کار ولد دی هر مسلمان ورور ته ټي وي ده شاوي ورور زما سره د تلیفون بردار شماره زما سره اړیکه ونیسي چې معلومات ورکړم خپل ماشین مې درلاسه کړي زما د اړیکې شماره چې پر اوسه درې
ګران
خدای داد وروره دا چې ستاسو ورور پیدا سو نو مبارکي درته وایم او سترګې مو روښانه موږ هم ډیر خوشاله کیږو چې د ګران اوریدونکو کم دوست او عزیز پیدا سي او ازادي رادیو وکولای سي په دې برخه کې خپل اوریدونکو ته یو خدمت ترسره کړي او ستاسو څخه مننه چې د خپل ورور د پیدا کېدو دغه خبر مو زموږ او اوریدونکو سره شریک کړي قدرمنو اوریدونکو اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه به واورو چې د خپل رکوسو عزیزانو په لټه کې دي
سلامونه امینا نه کې له کرامات د آزادې راځو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زه کریم انار مانی مو زمنګ یو د ترځوي د ننګرهار ولایت نه نادر کښوي کچان پیدا په نماسا سي په دیش میراډي کوون سي سپر و ات هت سلور 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 و نه دوا یو ځل به تکراروم سپر و ات ات سلور 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 و نه دوا سلام
ہلو السلام علیکم زه عبد الوهاب طرام ولایت د شمالي صالح د تاسو ته تاسو ولایت نن یو موږ به تاسو ریکوت د تاسو ترمن کال کې ورته د پازادې راډو کې دغه سینا په سوې او چې دا سماره مې تماس ونو سي د افیا په سوې نو سبا نه ولنه نه دا سماره مې تماس ونو سي منګه ورته یا کو سفر دریاویا یو سلو یو سیمریسته او تل دا مال هم ورده السلام علیکم
تقریباً زمانم رحمتی ساک ابوان دی خانه توی شماره دا سپر و سلور اته نه دریه و و و و شماره گیز دل بیا سپر سلور آیا نه اتیا سجیش و سوه دو آیا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما یو ملګری دی تقریبا یو کال کېږي چې نادره کسوی دی د هلمند ولایت د واشې د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې سید محمد نومېږي شلو کالو تقریبا دی که چېرې ستاسو په اړه معلومات یې موږ ته را وړاندې کړي زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه څلور څلوېښت نه نوي پنځوس یو ځل یې بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه نه نوي سلوات سلویش ننیوی پینزوس و سلام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته سلامونه وایم. زه فیضالله مطمئن یم، لیکن د هلمند ولایت مې تازه سنې ورده. زما د اکا زوی عبدالغني په نامه دی، تقریبا لس کاله کېږي چې کوڅو د یار مسلمان ورور ته چې معلومات وي، هېڅ پته یې نشته پلار نه لري، نو هر چا ته چې معلومات وي زما سره د دغه تلیفون په دغه شماره اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شماره ده 0-3-3-6-2-2 تلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0-3-6-2-2
سلام تاسو د رادیو راځو کارکون کاردونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد وشودوس یم، د هلمند د کاری سرسر په تماس کې یم. زما د کاکا ځي نه دره کدی یو کال کېږي، اوس محمد نومېږي. لګې دي که هر مسلمان ورو ته معلومات سمړ دي، بده وس نره زنګ اړیکه ونیسي 0-3-1-4-2-5 سلام کرام.
بله السلام علیکم، زنی در محمد خبر کنم در کندهار ولایت در عربستان ولسوالی در چوکازو در کلی سخه مز یو د اکا زویدیش په نامه د علاوالدین دی. تقریبا 4 کاله کېږي چې خپله کوره نادرکه دی، او علاوالدین امیر د جمالي اکا زوی دی، د خان اکا مرستی دی. هر مسلمان ورور کې په دغه اړه معلومات لري، خوښ دی د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي 0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-0-4-2-
صالح کندهار ولایتم زما یو دوست رکتی ده زبیح الله په نوم نو که د چا سره معلومات چې هیله ده چې په اړه یې معلومات راکړي د ټلیفون شمېره ده روشن 0 9 9 0 9 8 4 8 د شمېرې تکرار 0 9 9 0 8 9 4 8 او یا هم بل ادا افغانی سیم شمیره ده 0 0 0 0 3 5 5 3 5
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ نن زم پکار زواک دے دیش من ولات لو اشیر ول سوالی تخه آزاد رادیو تا پیغام پیش دمه زما دوست یو قریب یو ماما کوره څخه نادر کسوی دی اصلي د واشیر ول سوالی وسیدونکو دی خود شلمن عبد ورور نوم اقبال احمد دی زما د ټلیفون او واتس اپ شمیره د واتس اپ شمیره 0 0 3 0 1 0 9 8 او د ټلیفون شمیره 0 2 0 0 2 8 5 3 0 2
بلې السلام علیکم د آزادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. زه مایده ګل ارمان د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ د شهیدانو د کلي څخه د نور الله هجران په نامه باندې چې کوم پیغام ورور د اختر نه څه شپې پس راپریښی و هغه ماشوم زمونږ د زګتور کالي دي او ژبه ګونګ چپړې په پښو دي ګرانه او شنې سترګې دي. هغه ماشوم زمونږ د هغه دا زمونږ شمېره ونیسه. یا زمونږ شمېره ده د ټلیفون 0 8 9 0 1 1 5 5 4 9 و سلام به احترام.
السلام علیکم زسید خدای حاضر محبت کابل نا زمنګ دا کابل دی سب سخه یو ماشوم نادرکه سوی د صدات په نامه باندې دا تکانونو په عمر ده او مهرباني وکړئ که چا سره هم معلومات یې نو مهرباني دی که موږ په دغه نمبر باندې زنګ وکړئ 0 0 6 2 3 3 0 0 0 0 6 2 3 3 3 و سلام.
السلام علیکم زه فاریاب د ولایت محمد جنید نن شاد او رضوانه عبرت لرو په نامه د داوود داوود کال کې چې ورڅ شوی دی اوس درڅ شوی چې د مشهد په کلاباد زندان کې
گرانو دوستان دنن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو په نوبت سره خبرو. ستاسو د سوکاله ژوند په هیله شه چارې خدای پام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو